السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. په سر کې هم په مکرې د ساعت خبرونو ته طالبانو ویلي چې د بندي امریکایي وګړو په اړه له متحده ایالاتونو سره په خبرو بوخت دي او د حل لارې لټوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو غږیز بیان کې چې د دولتي ملي ټلویزیون له لارې خپور شوی ویلي، بکنې سره موږ په دې موضوع له امریکایانو سره خبرې کوو او د حل لارې تر بحث لاندې دي. دا څرګندونې وروسته له هغه شوې چې د افغانستان لپاره د امریکا د چارو سرپرست ډان براون چې دفتر یې په دوحه کې دی ویل طالبان لا هم بندیان د امریکا او نورو هیوادونو په وړاندې د خبرو اترو د فشار د وسیلې په توګه کاروي. هغه په ایکس پاڼه کې لیکلي، نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دغو ناوړه تاکتیکونو له امله حساب کتاب وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې دوه امریکایي وګړي دینیس کویل او محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دي. کویل 48 کلن د ژبپوهنې څیړونکی او د پوهنتون استاد دی او نږدې یو کال کېږي چې په بند کې دی. محمود شاه حبیبي چې د هوایي چلان پخوانی مرستیال و، د 2022 کال په اګست کې په کابل کې نیول شوی. تر اوسه یې د اوسېدو ځای په اړه معلومات نشته او طالبان هم په اړه بېخبري ښیي. پاکستان ادعا کوي چې په باجوړ کې پر پوځیانو انتحاري برید کوونکی افغان و. د روان فبروري په 14 په باجوړ کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په یو مرکز په برید کې لږ تر لږه 11 سرتیري ووژل شول. د دې برید مسؤلیت ټي ټي پی په غاړه واخیسته. پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د امنیتي سرچینو د ادعاو پر اساس لیکلي چې د دې برید عامل قاری عبدالله نومیده چې د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکی و. پاکستان تر دې وړاندې هم د اکثرو بریدونو عوامل افغانان بللي، خو د طالبانو حکومت پر لپسې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسأله ده. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې یو نوی پلاوی جوړ کړی تر څو پر ټیکنالوژۍ د انسان کنټرول پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د هند په نوې ډیلي کې یوې غونډې ته وویل چې نړۍ په ډیر چټک ډول نامعلومې خواته روانه ده او اړتیا ده چې د ویرې او احساساتو پر ځای واقعیتونو ته پام وشي. هغه زیاته کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا د نړیوال علمي پلاوي لپاره 40 غړي ټاکل شوي دي. د هغه په وینا، علمي مدیریت کولی شي دا ټیکنالوژي لا خوندي او عادلانه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ ویل چې متحده ایالاتونه باید له ایران سره یوې مانادار هوکړې ته ورسیږي. هغه زیاته کړې چې په راتلونکو 15 ورځو کې به څرګنده شي چې د ایران په اړه څه پریکړه کوي. هممهاله په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د واشنگټن د ګواښونو په غبرګون کې خبرداری ورکړ چې که پوځي برید وشي په سیمه کې د امریکا اډې او شتمنۍ به د تهران لپاره مشروع هدفونه وي. ټرمپ د غزې د سولې پلاوي په لومړنۍ غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې له ایران سره یوې مانادار هوکړې ته رسیدل اسانه نه دي، خو ټینګار وکړ چې امریکا باید د هوکړې ته ورسیږي که نه نو بدې پیښې به رامنځته شي. او د کرکټ له نړیوال شل اوریز جام سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له خدای پامانۍ سره هممهاله د دې ټیم سر روزون کې جاناتن ټراټ هم خدای پامانۍ وکړه. جاناتن ټراټ د 2022 کال په جولای کې د افغانستان د ملي لوبډلې د روزین کې په توګه کار پیل کړی و او د پنځشنبه په ورځ رسمن د هغه کار پای ته ورسیده. د افغانستان کرکټ بورډ د هغه د همکارۍ مننه وکړه او لوبغاړو یې ستاینه وکړه. د ښاغلي ټراټ تر روزنې لاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې د نړۍ ځینو مهمو لوبډلو ته ماتې ورکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو .com. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د وسلوالو ترهګرو د پټنځایونو په وړاندې د اقداماتو خبرداری ورکړی. خبرونه کې تفصیل درکوو. نن د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده، خو یو شمیر افغانان وایي چې له دغه عدالت محروم دي.
زما په شان افغان نجونو ته ټولنیز عدالت د یوه خوب پسې دی او دا ورځ موږ ته دا رایادوي چې زموږ څخه کوم حقوق اخیستل شوی او له کومو حقونو څخه محروم یو.
ولې افغان کرکټ لوبډله نړیوال جام کې له پرمختګه پاتې شوه؟
یو خو موږ نړیوالې سیالۍ چې دي ډېرې کمې ترسره کړي دي. نړیوال سیریزونه د غټو لوبډلو سره زموږ په نشت حساب او همدارنګه په تیزه توپ اچونه کې هم موږ ډېرې نیمګړتیاوې درلودې.
او د پسرلی پر انګ د کېدو په خوست کې د نیالګیو کمپاین پیل شو.
د اشر په توګه وروته لو دلته له درګي بازار څخه تر سور کوټ پورې دا دیونه لکول فایل کل تر سور دلته دا صحا او د سرک دا منتقال لګښنا صحا مری پیشي.
که د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکړي نور راپورنه او په زړه پورې مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني او ریدونکو راځو د دې خبری مجلې د سر راپورته. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د وسلوالو ترهګرو د پټنځایونو په وړاندې د اقداماتو خبرداري ورکوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپله تازه خبری غونډه کې ویلي پاکستان په وار وار له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې په پاکستان کې دننه د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې د کارونې مخه ونیسي، خو په خبره یې تر اوسه دوی کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. طالبانو د دې پاکستانی چارواکي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې دا ډول تورونه رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. په پاکستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او تازه بیلګه یې د فبروري په 14مه د باجوړ برید و چیرته چې لک تر لګه یو لس پاکستانی سرتیری ووژل شول. پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه برید هم د ټي ټي پی په چوکاټ کې د یو افغان وګړي لخوا شوی، خو د طالبانو حکومت په دې اړه هم څه نه دی ویلي. دا چې د پاکستان د نویو پوځي ګواښونو جزئیات څه دي تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ترهګرو پر وړاندې د اقداماتو خبرداری ورکړی. د دغه وزارت بیان طاهر اندرابي د پنځمې په ورځ د فبروري په 19مه په خپله اونیزه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل هیواد یې حق لري چې د باجوړ ولسوالۍ کې تر مرکونی برید وروسته دا اقدام وکړي. نوموړي دا هم وویل چې اسلام آباد په وار وار له افغان چارواکو غوښتنه کړې چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر وړاندې د بریدونو مخنیوی وکړي، خو په خبره یې افغان طالبانو په دې اړه مثبت ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان د دفاع وزیر د تېرې اونۍ هغه خبرې تایید کړې چې پکې پر افغانستان د حملې خبرداری ورکړل شوی و.
We cannot let our people
مپ صبر کول سره ټول انتخابونه په څرګند توګه په میز لرو، خو موږ نشو کولای چې اجازه ورکړو زموږ خلک په بیرحمانه ډول ووژل شي. زموږ د ځان د دفاع لپاره د مشروع حق په چوکاټ کې د هر ډول اقدام حق لرو، هغه حق چې موږ ته د ملګرو ملتونو د منشور یو 15مه ماده راکړې، او هر هغه اقدام چې موږ یې د دې ترهګرو پر وړاندې کوو په اصل کې به زموږ د ځان د دفاع حق او زموږ د بېګناه ملکي وګړو او زموږ د امنیتي ځواکونو د ژوند د ساتنې لپاره وي.
طاهر اندرابي وړاندې وویل چې باجوړ کې تر برید وروسته په پاکستان کې د بریدونو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو خبرداری ورکړ چې د پاکستان صبر محدود نه دی. هڅه مو وکړه د نوموړي د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل په کلکه رد کړي چې ګواکې ټي ټي پي افغانستان کې موجود او د دغه هیواد خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دوی وایي ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د فبروري په 14مه باجوړ کې د ډیورن کرښې ته نږدې د موټر په واسطه په یو ځانمرګي برید کې د پاکستان امنیتي ځواکونو پوسته په نښه شوه. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي چې په دې برید کې چې د فبروري په 14مه سوای یوولس پاکستانی سرتیري ووژل شول. د دوی په خبره دې پوستو ته نږدې د خلکو د اوسېدو کورونه هم و چې د چتونو لیدو له امله یو ملکي وړه انجلۍ پکې ووژل شوه او وطنه ښځې او ماشومان پکې ټپیان شول. پاکستانی چارواکو دا ادعا هم وکړه چې یاد برید د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي اړوند وسلوالو کار و او هڅه یې کوله چې د پاکستانی ځواکونو یوې پوستې ته ننوځي، خو په خبره یې د ډزو له تبادلې وروسته بریدګرو د چاودیدونکو توکو ډک موټر د پوستې دیوال سره وجنګاوه. دې برید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچونه زیات کړل او پاکستان یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د دې هیواد پر وړاندې د وسلوالو ډلو د فعالیت تور ولګاوه، هغه تورونه چې افغان طالبانو مخکې تل رد کړي دي. تر هغه وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د پنځمې په ورځ د فبروري په 19مه په یو بیان کې وویل چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت مرستیال احضار او خپل شدید احتجاج یې ورواوراوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خپل تازه څرګندونو کې د سعودي عربستان او ترکیې رول له افغان طالبانو سره په مذاکراتو کې وستای او ټینګار وکړ چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د هر هغه هیواد منځګړیتوب ته هرکلی کوي چې د دې دواړو هیوادونو د سولې غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د 2015 کال د اکتوبر د 10 نیټې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر نښتو وروسته درې ځلې د قطر، سعودي عربستان او ترکیې په منځګړیتوب مذاکرات وسول چې پر اوربان هم پکې توافق وسو، خو د دوی د خبرو اترو نور جزئیات لا خبر سوي نه دي او لا هم د پاکستان لخوا په افغانستان کې د ترهګرو د پټانځایونو اداوي کیږي او د دواړو حکومتونو ترمنځ ناندرۍ روانې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی د محل ازادۍ رادیو څلورویش ساعته په انټرنیټ کې د لاسرسي وړ ده. تاسو کولی سئ چې زموږ ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. هلته پر راپورونو خبرونو سربیره د ژوندیو خبرونو بټنه هم درسره کېږي. تاسو به ازادۍ رادیو په ژوندۍ بڼه اورئ. د ویب پاڼې پته ده ازادۍ رادیو ټکی کام. که چیرته تاسو انډراید یا آیفون تلیفونونه کاروئ، د غزیرک تلیفونونو کې زمونږ د ازادۍ رادیو اپلیکیشن هم شته. تاسو کولی سئ چې له پلی ستور یا اپ ستور نه دغه اپلیکیشن هم په خپلو موبایلونو کې ښکته یا ډاونلوډ کړئ او هلته هم په ډیر سپک انټرنیټ سره تاسو کولی سئ چې ازادۍ رادیو په دې اپلیکیشن کې واورئ. د فبروري 6 د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده. نړۍ دا ورځ داسې مهال لمانځي چې په افغانستان کې دننه یو شمېر افغانان وایي ټولنیز او اقتصادي نابرابرۍ په ځانګړي ډول د ښځو او زیانګالو کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. یو شمېر ټولنیز کارپوهان هم وایي زده کړو، کار او اساسي خدمتونو ته محدود لاسرسی په دغه هیواد کې د ټولنیز عدالت د پلي کېدو په وړاندې جدي ننګونې دي. دا چې ټولنیز عدالت څه شی دی، ولې دغه ورځ لمانځل کیږي او په افغانستان کې د ټولنیز عدالت وضعیت په څه ډول حالاتو کې دی، همدا او ورته نور مسایل به په دې راپور کې وو.
داسې مهال چې نړۍ د ټولنیز عدالت ورځ لمانځي، په افغانستان کې دننه یو شمېر افغانان وایي ټولنیز عدالت په دغه هیواد کې په عمل کې نه دی پلی شوی او ټولنیز او حقوقي برابري له جدي ننګونو سره مخ ده. بهر چې د نجونو پر زده کړو له محدودیتونو وروسته له تعلیمه پاتې شوی وی،
زما په شان افغان نجونو ته ټولنیز عدالت د یوه خوب څه دی او دا ورځ موږ ته دا رایادوي چې زموږ څخه کوم حقوق اخیستل شوی او له کومو حقونو څخه محروم یو. زه هیله لرم هغه ورځ به راورسي چې په افغانستان کې به موږ ټول وکولی شو د ټولنیز عدالت په اړه خبرې وکړو او فرصتونه، حقوق او ازادۍ د ټولو ښځو او نارینهوو او د ټولنې د هرې طبقې لپاره یو شان وي.
یوه بله میرمن چې پر ښځو د کار د محدودیتونو له امله بې دندې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي اوسنی وضعیت په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي فرصتونو او ټولنیز عدالت په وړاندې تر بل هر وخت زیات ننګونکی دی.
وضعیت فعلی زنای افغانستان خیلی وخیم.
در افغانستان د ښځو اوسنی اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، ځکه هم د حکومت لخوا محدودیتونه لګول سوي او هم په ټولنه کې داسې کسب و کار نشته چې ښځې یې له لارې عاید ترلاسه کړي. دا وضعیت د ښځو او نجونو لپاره تیاره دی او دا شان بېوزلي او اقتصادي بې نظمۍ یې رامنځته کړي. د طالبانو لخوا لګول سویو محدودیتونو اساسي خدمتونو په ځانګړي ډول روغتیایي او اقتصادي خدمتونو ته لاسرسی په څرګند ډول کم کړی دی.
طالبانو په افغانستان کې وخت تر بیا رسیدو وروسته د ښځو پر زده کړو، کار او له محرم پرته په آزاد تګ راتګ پراخ محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو په څو ځلې ټینګار کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو ډېری افغاني ښځې وایي دا یوازې دعوی دي او عمل کې څه نشته. یو شمیر نارینه هم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې هېواد اقتصادي وضعیت ښه نه دی او بېکاري او بېوزلي زیاته شوې ده. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته نه یوازې کورونه کم شوي دي، بلکې فرصتونه هم عادلانه نه دي. ډېری کورنۍ، په ځانګړې توګه هغه کورنۍ چې نفقه ګټونکي نه لري، په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. کله چې بېوزلي دومره زیاته شي او خلک کار او مرستې ته لاسرسی ونه لري، نو ټولنیز عدالت په عملي ډول له منځه ځي او د بېوزلو او شتمنو ترمنځ فاصله هر ورځ زیاتېږي.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري په بېساري ډول زیاته شوې او میلیونونه کسان بشري مرستو او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري. خو د طالبانو چارواکي وایي وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال سازمانونه یې تصویر وړاندې کوي. نن د فبروري 6 د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د برابرۍ اهمیت د پیاوړي کولو، د بېوزلۍ کمولو او د ټولو وګړو د مساوي حقونو د تضمین روښانه کولو په موخه لمانځل کیږي. د ټولنیز عدالت معنا دا ده چې هر فرد په ټولنه کې له جنسیتي، قومي، اقتصادي تبعیض پرته خدمتونو او مناسب ژوند ته لاسرسی ولري. د ټولنیزو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې زده کړو، کار او ټولنیزو خدماتو ته له برابر لاسرسی پرته په یوه هیواد کې ټولنیز عدالت نشي ټینګېدای. د ټولنیزو چارو پوه عبدالرزاق عدیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونو د ټولنیز عدالت پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کړې دي او بدبختانه د فقر، بیکارۍ او نابرابرۍ د پراختیا لامل شوي دي. د ټولنې نیمایي برخه له زده کړو او کار محرومول نه یوازې د اساسي او انساني حقوقو نقض دی، بلکې د اقتصادي پرمختګ او ټولنیز ثبات پر وړاندې هم خنډ جوړوي. په افغانستان کې د ټولنیز عدالت ټینګېدل جنسیتي تبعیض سره مخ دي.
د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو لخوا په 2001 کال کې د ټولنیز برابرۍ د ترویج، د بېوزلۍ د کمولو او د ټولنیزې همغږۍ د پیاوړتیا په موخه ونومول شوه، خو په رسمي ډول د لومړي ځل لپاره په 2009 کال کې ولمانځل شوه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ روانه کچه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د همدې لوږې له کبله په تیرو څو میاشتو کې د دوی لخوا د ماشومانو د مړینې 1500 پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان مشر د همدې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا د مړینې رسمي ثبت شوې شمېرې دي او په ټکو یې ممکن په هغو سیمو کې چې د دوی د نوملیکنې دفترونه نشته یا هم د ثبت پروسه یې نشته یا هم هغه سیمې چې د ده په ټکو دا مهال واورو لارې بندې کړي، هلته به ډېرې داسې مړینې رامنځته شوې وي چې د ده په ټکو د دوی له ثبته به پاتې وي. دا چې د ډبلیو ایف پی اندېښنې څه دي، عام او بېوزله افغانان په دې اړه څه وایي، تفصیل تر لنډې خبرتیا وروسته اورېدلی شي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي لوږې او بېوزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې د دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیرو څو میاشتو کې یوازې دوی له 1500 د زیاتو ماشومانو د مړینې شمیر ثبت کړی، خو په خبره یې ممکن داسې ګڼې مړینې نورې هم شوې وي چې له ثبته پاتې وي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دغه هیواد کې د لوږې کچه ګواښونکې ده او د مرستو د کموالي له کبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یوه لاسنیوای کولای شي. نوموړي ویلي چې دا مهال د افغانستان له درېو دوه برخې خلک د خوارځواکۍ له جدي یا بحراني کچه سره مخامخ دي او په خبره یې دا وضعیت د 4 میلیونه ماشومانو ژوند ګواخي. بل ورته یو شمېر عام افغانان هم د خپل ناچارۍ کیسې کوي او وایي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافی خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. د افغانستان په جنوب کې یوې مور چې خوارزواکه ماشوم ورلغاړې دی ازادي راډیو ته وویل
لارې په سروالۍ کې د میاشت 15 درجه تنخواه ده. هغه د پر وړا ورکم پر وړا ورکم د دتر دوا نه چلوته ونه دوا وی دا د پرتې دي چې چاره ته ویل په دامت کې نه چې د بل څه تر په کار کوم لازم ده ته دوا وي یو شی راو چې پیسې پیدا کړو دروازه نه چې یو تر اورم ته پیسې نه یې نیم دالا ورته ته پرې شي دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستانه ایستل شوی وای خیمه کې ژوند کوي او په همدې سړه هوا کې پر بې وزلۍ سربیره ژمی هم ماشومانو ته یو ګواښ دی.
باران وشو یخنی ډیره ده ماشومان کې خوب نش کوله موږ خپله کې خوب نش کوله یخنی بېداره ډیره ده او خټی دي او خیمې د اوبو نه ډکې دي نو زموږ کورونو ته ضرورت دی موږ سرپناه غمو کې کورونه له جوړ.
ډاکټران وایي خوارزواکي په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کړاوونو زیږنده ده. دوی د ماشومانو د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي له شپږ میاشتنۍ نه وروسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارزواکۍ په وضعیت خبر دي. هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارزواکۍ د درملنې مرکزونه له 200 څخه 2300 ته لوړ شوي. نوموړی ټینګار کوي چې له روغتیايي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیات شي او په وینا یې نړۍ باید د روغتیا له سکتور سره مرستې له سیاسته لری وساتي. نوموړی زیاته کړې چې حکومت له هغو مرسته کوونکو ادارو سره خبرې کړې چې افغانستان لپاره پروژې درولي یا یې مرستې ورسره کمې کړې دي. افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصاد پر بهرنۍ مرستو ولاړ دی. د طالبانو لوبیا وکمنۍ وروسته د حکومت د یو شمېر محدودیتونو له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربیره روغتیايي سکتور هم متاثر شو.
له خبرونو ور اخوا
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی ورورو د دغه خبرونه د پاشي بوته نږدې شوی. تاسو به خبر یی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له نړیوال شلوریز جام سره مخه وکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې څلور لوبې درلودې. لومړی دوه لوبې نیوزیلند او بیا سویلی افریقا ته وبایللې، خو درېمې او څلورمې لوبې له متحده عرب اماراتو او کاناډا څخه وګټلې. دا چې افغانستان ولې په دغه جام کې سم و نه ځلې د سره لدې چې دوه لوبې هم وګټلې، ولې له پرمختګ پاتې شو، عوامل څه وو، په همدې اړه زموږ همکارې دا راپور چمتو کړی دی.
افغانستان په نړیوال جام شلوریز لوبو کې د خپل وروستي ډلهیز لوبې په ترسره کولو د دې سیالیو سره مخه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د دالوی په دیرسمه د کاناډا پر وړاندې تی وی پیاوړي بریا له ترلاسه کولو وروسته د سیالیو کې خپل حضور پای ته ورساوه. که څه هم د بریا بل پړاو ته د تک چانس برابر نه کړ، خو د ډلهیز لوبو پړاوونو کې د افغانستان دویمه بریا وه. د کرکټ یو شمېر مینوال دا پیاوړی بریا په نړیوال جام کې د افغانستان د حضور ښه پای بولي. د کرکټ یو مینوال رفیع الله د جمعې په ورځ د هوت په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل
هرچند کې تیم افغانستان یعنی تیم کرکټ ما د رقابت ها نامید کننده بود،
که هم له دې سیالیو د افغانستان وتل نه هیله کوونکي وو، خو په وروستۍ لوبه کې د کاناډا پر وړاندې سیالۍ کې د لوبډلې بریا راتلونکي ته هیله ژوندۍ وساتلې او وی خود چې افغان لوبغاړي د نړۍ له مطرحو ټیمونو سره د سیالیو وړتیا لري. په ټوله کې د افغانستان سفر ښه و، که نورو پړاوونو ته تللي وو ډېر به خوشحاله شوي وو، خو بیا هم موږ تل له خپلې لوبډلې ملاتړ کوو.
د کرکټ یوې بلې مینه والې خاطرې چې د دې جام ټولې سیالۍ څارلې هم ازادي راډیو ته وویل
موږ بدبختي دا وه چې د زموږ لوبډله په ډېره سخته ګرو کې شامله وه، خو په ټوله کې د زموږ د سفر پیل هم داسې ډېر ښه نه و. خو دا چانس ده، ځینې وخت لوبډلو سره یاري کوي، ځینې وخت یاري نه کوي، خو په دې دوه آخر لوبو کې بېرته ښه راتګ وکړ. دوی زموږ اتلان دي، همیشه به سپورټ کوو. ملي لوبډلې تل زموږ په خلو باندې خندار اوسته ده.
دا لوبه د هند په چنای ښار کې تر سره او د افغانستان په توپخانه پیل شو. افغانستان په ټاکل شوی شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په وسیله دوه سره د 200 منډو هدف وټاکه. ابراهیم صدران د دې هدف په ترلاسه کولو کې تر ټولو لوی رول ولوباوه. په شپږ 50 توپونو یې 95 منډې جوړې کړې او ناس وزیدلای پاتې شو او ښه لوبه یې نندارې ته وړاندې کړه. د کاناډا لوبډلې د بیټنګ په برخه کې د افغان بالرانو فشار ونه سو زغملی او په پای کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 113 منډې جوړې کړې. کرکټ پو محمد لایق زمون دې سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د کمزورتیا او پاړه ازادي راډیو ته وویل. افغانستان سره په گروپ کې نورې لوبډلې سویلی افریقا، متحده عربی امارات او نیوزیلند مخوه. د لوبډلې د فبروري په 8مه د نیوزیلند او د فبروري په 11مه له سویلي افریقا ماتې وخوړه، خو د فبروري په 14مه متحده عربي اماراتو ته په 50 وکټو ماتې ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې د لاسرسي وړ ده. facebook.com/azadiradio مو د پښتو فیسبوک پانی ادرس دی. د غراس ازادي رادیو خپل خبرونه یا د ورځې تازه خبرونه او راپورونه په نورو ټولنیزو رسنیو ټویټر، ټلګرام، انستګرام او واتس اپ چینلونو کې هم وخت نا وخت پوسټ کوي او تاسو له جریاناتونه با خبره ساتي. رازو د خبرونه ورستی راپور ته د خوست ولایت د تنیو رضاکار ځوانانو د ولسوالۍ له خارګوټي بیا د سور کوټ تر سیمې پر غزیدلی 15 کیلومتره سړک باندې د نیالګیو د کینولو اشر پیل کړی دی. یاد ځوانان وایي له دې کارې موخه د سیمې زرغونتیا او د ځنګل وهلو د مخنیوي او نورو ځوانانو ته په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو پیغام ورکول دي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د همدې اشار لګرنوالو سره خبرې کړې او دا راپور راستولې.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو یو شمېر فعال ځوانانو په ګډه د دې ځای له بازاره بیا د سور کوټ تر سیمې د عمومي پاخه سړک پر یوه بله غاړه د زینتي ونو د نیالګیو د کینولو اشار پیل کړی دی. دوی وایي په خوا د شمال له پوله بیا د درېګې تر خارګوټي پورې د لارې په اوږدو کې نیالګي کینول شوي وو، خو د سره کوټ تر سیمې دا ځای چې خلک ورباندې د دې ولسوالۍ غرییزو او تفریحي سیمو ته تګ راتګ کوي شاړه پاتې شوې وه. د تنهی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نسیم ریان مشال راډیو ته وویل
ډېر وخت کېږي چې دغه ساحه دغه سې پاتې شوې وه. دلته کومې داسې شنې ونې نه وې لګېدلې، نو دا د تنهی ځوانې په عموم کې د ټولو خوست ځوانونو دا اقدام وکړو چې د اشر په توګه راووتل او دلته له درګي بازار څخه تر سور کوټ پورې دغه د ونې لکول فایل کړل تر څو دلته دغه ساحه او د سړک چې دلته ډېر سلانیان راځي په دې سړک باندې دا منطقه لږ شنه ساحه ماري پیشي.
د تنهی فالز ونان وای دوی نه یوازې نیالګي کینوي بلکې تر دوو کلونو د وبولو مسولیت هم پر غاړه اخلي. د یادې سیمې اوسیدونکي محمد الله ګران له نورو خلکو هم وغوښتل چې په ورته توګه د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې ونډه واخلي.
تقریبا 15 کیلومتر سړک وو نیالګي پکې نوی غنه ورسته به تر کول دوه کولې پره د دې وبا د دې ستنه او پلنه د ځوانونو په غوړه به ان شاء الله د سمسور افغانستان لپاره په خپل هر یو فرد یو نیالګي کنوای چې اجریم دای او د اقلیمی بدلون او د اقلیم د لپاره به زموږ لپاره ډیر ګټور تمام شي.
په تیر کې د تړې غرونو هم پراخ ځنګلونه درلودل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د نورو سیمو په شان د دې ځای ځنګلونه هم وحل شوي دي. د تړې ځوانان وایي ځنګلونه د اوسني او راتلونکي نسلونو ګډه طبیعي شتمني ده او باید له وهلو یې ډډه وشي. د تړې یو بل اوسیدونکي زبیح الله وویل
د چاپیریال ساتنې په برخه کې ونې غرونه او ځنګلونه ډېر مهم رول لوبوي تر څو خپل چاپیریال ور خپل هوا ولرو. نو ټولو ته پیغام دغه دی چې دوی پاینده کې د ونو وهلو څخه ډډه وکړي تر څو یو خپل او سمسور افغانستان ولرو.
په تړیو کې د نیالګیو د کینولو اشر ته د ځای ځوانانو او سیمهوالو سربیره د خوست یو شمېر نور سیمو ځوانان هم ورغلي ول. د تریزیو علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالهادي وحدت د تڼیو د ځوانانو دا نوښت وستایه او له نورو ځوانانو یې هم سپردې ته نږدې په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو غوښتنه وکړه.
د علیشیر ولسوالۍ څخه غلی یم او دلته دغه ملي اشر کې ګډون کوم. په هیوادوالو مې دا غږ دی چې دوی هم د تڼیو ځوانانو په رقم راپاڅېږي او په ټول هیواد کې دغه سره کم ملي اشارونه په لاره واچوي.
یاد دې وي په افغانستان کې عموما د پسرلي په موسم کې خلک په انفرادي او ډله ییز ډول نیالګي کینوي. خدای چې خوست معتدله هوا لري نو د څنګلورو ولایتونو په پرتله پکې هوا ژر ګرمېږي او دلته د نیالګیو کینول هم د هغو سیمو په پرتله یو څه مخکې وي. د خلکو یوه ټولیزه غوښتنه دا ده چې د نیالګیو د کینولو په شان د هغې اوبولو او ساتلو ته هم ډېر پام کېږي.